السلام علیکم په دې هیله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د لړم اتمه نیټه ده چې د 2010 کال د اکتوبر له دیرشمې سره برابره ده. دوستانو د دې نیم ساعت خپرونې په ترڅ کې چې تخنیکي چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي او رچې د لنن په درې اړخیزه غونډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان او برتانیې صدر زمانو ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه شي. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې ترمنځ د خبرو وروستی حل هم درکو. خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان، پاکستان او برتانیې مشرانو یو ځل بیا په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تازه کړې. د حاجی ګک د اوسپنې د کان د استخراج هندي کمپنیو د شوي قرارداد پر شرطونو د بیا غور غوښتنه کړې ده او د امریکا د ملي استخباراتو مشر د نړۍ د یو شمېر مشرانو د تلیفوني مکالمو له اورېدو دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په لندن کې په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په اړه په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کمرون په کوربتوب دغه غونډه چې پکې افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ګډون کړو پرون په لندن کې د اسلامي اقتصادي غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. افغان ولسمشر د غراز د دې غونډې ترڅنګ د اسلامي اقتصادي غونډې ته هم وینا وکړه. ویل چې افغانستان د تریلیون ډالرو په ارزښت طبي زیرمې لري او هدف دا دی چې د افغانستان اقتصاد د تحول په لسیزه کې چې له 2014 کال وروسته پیلېږي وده عمومي. راپورونه وایي چې د هغو هندي کمپنیو ډلې چې د افغانستان د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد یې ترلاسه کړی د شوي قرارداد د شرایطو په اړه د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د څه کم 11 میلیارد ډالر په ارزښت د دغه کان د استخراج قرارداد په 2011 کال کې د هند د فولادو د ادارې په مشرۍ د اوسپنې څو هندي او یوې کاناډایي کمپنۍ ترلاسه کړ. رویټرز د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند شوی وایي چې د شوي قرارداد په اړه د ځینو دلایلو له امله خبرې ځنډېدلې خو دغه پروسه په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې. یو هندي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د هند د مالی وزارت د هندي کمپنیو له کنسرسیوم څخه غوښتنه کړې چې د دغه کان د ظرفیت او د ترلاسه کېدونکي ګټې په اړه نوې سروې ترسره کړي، ځکه هغه سروې چې دغو کمپنیو د وزارت ته وړاندې کړې زړه ده او د تېرې پیړۍ په 50مو او 60مو لسیزو پورې اړه لري. یو امریکایي پخوانی عسکر او یو ملکی په افغانستان کې د څه باندې 1 میلیون ډالر په ارزښت د تیلو په غلا مجرم وپیژندل شول او د بند سزا ورکړل شوه. 30 کلن پخوانی عسکر کریستوفر ویور د امریکا په کلورادو ایالت کې په 3 کلو او 1 میاشت بند محکوم شو او 1.5 کلن جانتن هایتور ته د 2 کلو او 3 میاشتو بند سزا ورکړل شوه. څارنوالانو ویل چې محکوم شوی په افغانستان کې له یو پوځي اډې څخه په جعلي اسنادو په ټانګرونو کې تیل استري او وروسته پلورلې دي. دواړو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي د نړۍ د مشرانو په اړه جاسوسي کول له معمول سره سم کار دی. جیمز کلیپر د متحده ایالاتو کانګرس ته وویل دا فعالیتونه له مودو راهیسې د امریکا د څارنې د عملیاتو برخه ده او ټول هیوادونه دا کار ترسره کوي. کلیپر وویل د متحده ایالاتو متحدانو هم په مطلقه توګه د امریکایي مقاماتو په اړه جاسوسي کړې ده. په دې وروستیو کې دا پټاګه شو چې امریکا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په شمول په دې هیواد او فرانسه کې د میلیونونو کسانو ټلیفوني مکالمې اورېدلې دي. دا موضوع د متحده ایالاتو یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ سبب شوې ده. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې هغه 4 فرانسویان چې د 2010 کال په سپتمبر کې د نایجر له شمال څخه سخت دریځو وسلوالو تښتولي وو خوشي شوي دي. اولاند دغه اعلان له سلوواکیا څخه د کترین پر مهال وکړ او ویل چې د نایجر ولسمشر ورسره تماس نیولی او ورته ویلي چې 4 واړه فرانسویان خوشي شوي دي. دغه فرانسویان چې د فرانسې د اریوا اټومي کمپنۍ ته کار کوي د نایجر په شمال ارلیت خارګوټي کې له خپل استوګنځای څخه تښتول شوي وو. اسرائیل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لوړې اداره کې ګډون وکړ. دا له څه باندې یو کال وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د دې ادارې په غونډه کې ګډون کوي. د اسرائیل د لوی څارنوالۍ مرستیال شای نیتزان او په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد استازی اویاترو مانور د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې ګډون وکړ او د اسرائیل د بشري حقوقو د سابقې دفاع وکړه. نیتزان وویل اسرائیل جوړونکو انتقاد ته تیار دی، خو دغه شورا د فلسطینیانو په اړه د اسرائیل پر پالیسۍ په غیر مناسب ډول تمرکز کړی دی. او د سوریې ولسمشر بشار اسد د صدر اعظم مرستیال قدری جمیل له دندې ګوښه کړ. د راپورونو له مخې نوموړی د تېرې اونۍ په پای کې له امریکایي چارواکو سره کتلی و. دولتي تلویزیون د جمهور رئیس فرمان په حواله وایي چې جمیل د دغه غونډې په اړه له شکایتونو او دا چې هغه له نورو چارواکو سره نوه هماهنګه کړې د سه شنبې په ورځ له دندې لرې کړای شو. دغه راز د سوریې دولتي خبري آژان سنا وایي چې جمیل له رخصتۍ پرته د غیر حاضرۍ او په بهر کې له اجازې پرته د کتنې د ترسره کولو په خاطر له دندې لرې شوی. دا نه د سرګند چې د هغه لري کېدل له دغه کتنې سره کوم تړاو لري او که څنګه.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 19 چټه درې. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 چټه اووه. په هرات کې اسمان برګټ کړل سوی، د تودوخې لوړه درجه 19 چټه شپږ. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 6 چټه اووه. او په جلال آباد کې اسمان برګ، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 12.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره یو ځل بیا خپلې ژمنې تازه کړې دي. دا موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم مطرح کوو.
که د پاکستان دولت وغواړي چې طالبان قانع وکړي، په یو حرف باندې نه کېږي بلکې اساسي عمل غواړي.
د لوګر سرپرست والی وی د وشل شوی والی ارسلا جمال د وژنې په تړاو د ملي امنیت یو شمیر کارکونکو نیولې دي.
دا کسان ډیر تحقیق لاندې دي او زیاتر اتهامات دوی باندې راغلي دي.
دا هم ورچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څلی کلی او د متحده عربی اماراتو یو هوایي شرکت په افغانستان کې د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ترمنځ د ورستیو خبرو حال درکو او د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه هم اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو ځل بیا خپلې ژمنې تازه کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون سره پرون په لندن کې کتنه وکړه. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د پروسې پر مخ بیولو په اړه خپل ژمنو یو وار بیا ټینګار وکړ. ډیوډ کمرون پرون په لندن کې د کرزي او نواز شریف ترمنځ د خبرو کوربه و. د برتانیا صدر اعظم دفتر وایي چې دغه درې اړخیزه غونډه د اسلامي اقتصادي غونډې په حاشیه کې ترسره شوه. دا وروسته له هغې چې نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه په کار پیل کړی دی، لومړی ځل دی چې نوموړی په درې اړخیزه غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې د امن ټینګښت او له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو ګړندي کېدل دي ګډون کوي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي درې واړو مشرانو په دې خبرې وکړې چې په سیمه کې د سولې ټینګښت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. دوی د اقتصادي همکارۍ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او په دې برخو کې یو ځل بیا خپلې ژمنې تازه کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له درې اړخیزې غونډې مخکې په لندن کې په یو خبري کانفرانس کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. هغه وویل موږ په افغانستان کې د ثبات لپاره هلې ځلې کوو او د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی.
هم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر
دی وای مغ غواړو چې افغانستان کې ثبات راشي. مغ غواړو چې افغانستان کې راتلونکي کې داسې یو حکومت وي چې د ټولو سیاسي ګوندونو څخه جوړ وي. زمنګ نظر دا دی چې د افغانستان امنیت نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره خو او مهم دی.
د چارو کارپوهان وایي د امنیت ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد پیاوړي کول هم د دې هیواد د ثبات لپاره مهم دي. ولسمشر کرزي پرون د اسلامي هیوادو اقتصادي غونډې ته چې پکې د نړۍ د نږدې 1300 هیوادو سیاسي او اقتصادي مشرانو ګډون کړی، په وینا کې وویل چې افغانستان د تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري. کرزی ویل د افغانستان د قانونو په ګډون طبیعي زیرمې کولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونو ته د عاید یوه منبع او پانګه تضمین کړي. کرزی ویل نیت مو کړی چې خپل ملي اقتصاد د تحول په لسیزه کې لږ تر لږه له درې لارو پیاوړی کړو. د تحول دغه مرحله له 2014 میلادي کال څخه پیلېږي او تر 2040 پورې دوام کوي. لومړی غواړو چې د کرنې او د کرنیز سوداګرۍ د برخو پر پراختیا تمرکز وکړو چې زموږ د نفوسو په 60% کې په کار بوخته ده. افغان ولسمشر بریتانیا ته په 15 ورځنی سفر تللی. نوموړي د روان کال په فبروري کې هم د پاکستان او بریتانیا د مشرانو په ګډون په ورته غونډه کې ګډون کړی و. هغه مهال کرزي د پاکستان له پخواني ولسمشر اسف علي زرداري سره په دې غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم هغه مهال کوربه و خبرې کړې وې. له هغې غونډې سره داسې هیلې زیاتې شوې وې چې ګوند په شپږو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې په برخه کې یو جوړجاړی حاصل شي، خو نه یوازې دا چې دا هیله پوره نه شوه، بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې پر پوله د بریدونو او د دواړو لورو ترمنځ د لفظي شخړو په ګډون د یو لړ عواملو له امله کړکېچنې شوې دي.
د نوري اسنوري په ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم په لندن کې د افغانستان له ولسمشر او د برتانیا له صدر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون د مخه پرون پر افغان طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. د درې وړو هیوادونو مشرانو پرون د اسلامي اقتصادي غونډې په حاشیه کې سره وکتل. د برتانیا صدر اعظم له دې مخکې هم د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د غونډې کوربه و. نوري اسنوري په دې اړه په لندن کې له افغان کارپوه عتیق الله بریالي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې له درې اړخیزې غونډې مخکې د نواز شریف دغه څرګندونې څه ډول ارزوي. ښاغلی بریالی په دې اړه وایي،
دا خو یو تبلیغاتي او ډیپلوماتیک جست دی او عملا دا نشي کولای چې په دې ګونه موضوعګانو باندې موږ حساب وکړو. که د پاکستان دولت وغواړي چې طالبان قانع وکړي په یو حرف باندې نه کېږي، مخکې د یو کنفرانس نه کېږي، بلکې اساسي عمل غواړي، موږ نشو کولای چې دوی باندې او د دې خبرو باندې اعتماد وکړو.
دغسې یو درې اړخیزه غونډه تقریبا 9 میاشتې مخکې په لندن کې ترسره شوې وه او هغې غونډه کې هم ځینې موافقې وشوې. له دواړو لورو غوښتل شول چې باید د سولې په هڅو کې په شپږو میاشتو کې باید یوه موافقه حاصل شي، او دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استراتیژیک سند د لاسلیک کېدو په اړه هم ویل شوي چې باید په دغه موده کې په دې اړه هم کار وشي، اما نتیجه ترلاسه نه شوه. تاسو څه فکر کوئ چې د دغه درې اړخیزې چې څلورمه درې اړخیزه غونډه ده او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون یې کوربتوب کوي، آیا دا به له مخکنیو سره توپیر ولري او نتایج به ولري؟
د افغانستان د بحران د عواملو څخه اساسي عناصر تغییر کړی نه دی، چې د دولت لخوانه او چې د طالبان لخوانه او چې د پاکستان لخوانه او چې له هم د امریکایانو لخوانه. ابنان مون نشو کولای چې د غوندې ته امیدوار اوسو. بر سیر پرده چې دا عناصر تغییر کړی نه دی، بعضی عوامل هم دی چې مذاکره او د مصالحه پر مخ نور موانع هم ایجاد کوي، لکه زاد کرزی سو میاشتې د غیر ریاست نه پاتې دی او دولت پاکستان څخه هم آقای کیانی په دې ژیر وختو کې حقاوت زی بلند داده چې انقریب لوی جرګه د استراتیژیک د قرارداد پلخ افغانستان کې دایر کیږي چې د پاکستان له خوانه دا یو تهدید دی هغوی ته. بنام شرایط دوم به هم مساعد ندهی چې هغوی صادقانه یا جدی میانجیگری و که
برای لسه برازو دقا ده بریتانیا موقف ته. بریتانیا چه اوست ده چلورم غنده کوربه ده او مخکنه غنده هم نتیجه ندور کرده یا نتیجه محسوس نده، بریتانیا چه که ولیشی؟ چلور لوبه ولیشی؟
اساسا بریتانیا که مستقل اجندات نشی که ولیشی مدیریت یا رهبری و که اقوی هم ده امریکایان و پا موافقه بانده پنزه مرحله ده صرف طرح دلوده و متاسفانه اقی هم نتیجه ور نکرد. لندن یوازه کوله ایشی چه به امریکا موازه تقیب و که به لغی دومره احرام یا قوت پا افغانستان که نلری چه اتوانهی به لامریکا سخه اوزات تغییر ورکی.
د سیاسي اپوزيشن کارپو عتیق الله بریالی او چې په لندن کې د ولسمشر کرزي د برتانیې د صدر اعظم او د پاکستان د صدر اعظم د غونډې او د دې غونډې د خبرو او بحثونو په اړه ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنيو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
و بجے او پنځل استقیدی د مهمو خبرونو لنډیز وورای. د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو په لندن کې په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په اړه په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. راپورونه وایي چې د هغو هندي کمپنیو ډلې چې د افغانستان د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد یې ترلاسه کړی دی، د شوي قرارداد د شرایطو په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو امریکایي پخوانی عسکر او یو ملکی په افغانستان کې د څه باندې $1,000,000 په ارزښت د تیرو په غلا مجرمو پېژندل شول او د بند سزا ورکړل شوه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي د نړۍ د مشرانو په اړه جاسوسي کول له معمول سره سم کار دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې هغه څلور فرانسویان چې د 2012 کال په سپتمبر کې د نایجر له شمال څخه سخت دریځو وسلوالو تښتولي وو خوشي شوي دي. اسرائیل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لوړ اداره کې ګډون وکړ. دا څه باندې یو کال وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د دې ادارې په غونډه کې برخه اخلي. او د سوریې ولسمشر بشار اسد د صدراعظم مرستیال قدری جمیل له دندې ګوښه کړی دی. د نړۍ معتبرو رسپانو د افغانستان پر حالاتو تبصری خبرې کړي. جزئیات له جناقا الکوزی اورو.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د بچبازۍ په اړه یو زړه دردونکو مضمون خپور کړي او سرلیک ور کړي د افغانستان غمیزه. خبرونه لیکي له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو په وتلو او د وسلوالو د غواخونو په موجودیت کې دا هیواد له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. خبرونه لیکي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په کلو بانډو یا لرې پرتو سیمو کې غیر انساني تراژیدۍ یا غمیزې روانې دي. وژونکې شخړې، د ښځو پر ضد تاوتریخوالی او سخته بېوزلي د افغانستان په کلو بانډو حاکمې دي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي که څه هم چې افغان حکومت له 2001 کال راهیسې هڅه کړې چې یو شمېر ستونزې له منځه یوسي، خو د دې هېواد ټولنیز رواجونه او د مرد سالارۍ ژورې ریښې د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د منځنۍ پیړۍ په څیر وحشت دوام وکړي. تر ټولو خواشینونکې غمیزه چې له 2001 کال راهیسې په چټکۍ سره زیاته او پراخه شوې د بچبازۍ فرهنګ دی. دا کار د زورواکو، جګړمارانو او د هغوی تر لاس لاندې هلکانو ترمنځ دوام لري. فارن پالیسی لیکي د افغانستان په فرهنګ کې دغه ناوړه او کرغیړنه پدیده په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو سخته سرغړونه بلل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال په افغانستان کې د بچبازۍ ناوړه عمل منع کړی و او یو قوي شریعت جاری کړی و، خو کله چې د طالبانو رژیم ړنګ شو او د پخوانیو مجاهدینو قومندانان او زورواکان بیا واکمن شول، هغوی بیرته دا فرهنګ تازه کړ. دا مهال دا کسان پوره قدرتمند دي او زیات شمېر د والیانو، سلاکار وزیرانو، د پولیسو د مشرانو او پوځي قومندانانو په دندو کار کوي او په دولت کې مهمې څوکۍ لري. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په راتلونکي افغانستان کې باید د طالبانو د سرسخت اسلامي شریعت چې د بچبازۍ پر ضد خو د ښځو د حقونو پر وړاندې سخت چلند کاوه او د موجود حکومت ترمنځ چې د ښځو حقونو ته احترام لري خو د بچبازۍ فرهنګ پکې اوج ته رسېدلی، یو ډول تعادل باید رامنځته شي او په دې توګه ممکن په افغانستان کې د بشري حقونو بیرونکی او سخت حالت ښه شي. فارن پالیسی خبرونه په یو بل مضمون کې په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمېدو او نورو ستونزو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی، د یو ستر طاقت لپاره تر ټولو سخت کار دا دی له هغې لارې بېرته راوګرځي چې په ستراتیژیکي لحاظ یې غوره کړی او په خاص ډول په جګړې کې ښکېل شوی وي. خبرونه لیکي فرید اکلی په دې اړه کتاب لیکلی او سرلیک ورکړی هره جګړه باید ختمه شي. اکلی په کتاب کې د هغو زیات شمېر سیاسي خنډونو په اړه چې د تلفاتو د کمولو، سولې او یا هم له جګړې څخه د وتلو په مخکې پراته دي یادونه کړې ده. خبرونه لیکي د سیاستوالو نه خوښېږي چې خپلې اشتباهګانې او د خپلو پالیسیو د پرمخ بیولو ستر لګښتونه او یا هم پوځي ماته ومني، خو چې کله د جګړې د ختمېدو خبره رامنځته کېږي له جګړې څخه په وتلو له تصوره زیات وخت لګېږي. فارن پالیسی وړاندې لیکي دا مهال ناتو او امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي. خو د کرزي حکومت چې په اداري فساد کې ښکیل دی د یو محدود شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په کار کې موږ امریکایانو ته ستونزې ایجادوي او ټینګار کوي چې د پاتې کېدو لپاره د دوی شرایط ومنو. خبرونه لیکي د دې پر ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته د سفر پر مهال د افغانانو د دې تحفې په بدل کې د خدای په امان ویلی وای د او نورو امریکایي چارواکو په کرزي او د هغه په همکارانو پوره فشار واچوه چې دغه بې سر او بې پایه کندو ته نورې منابع هم وغورځوي.
د لوګر چارواکي وایي چې د ملي امنیت نه تنه کارکونکي د پخواني والی ارسلا جمال د وشلو په پیخه کې د لاس لرلو په تور نیولي او تحقیقات ترې روان دي. د لوګر سرپرست والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته ویل چې په نیول شو کسانو کې د خاري امنیت مدیر هم شامل دی. له ښاغلي فیضی سره اسد الله الدین مرکه کړې او په سر کې د همدې موضوع د وضاحت پړه ورڅخه پوښتنه کړې.
موضوع په اړه تقریبا نه کسان د ریاست امنیت ملي کارمندان د حالت احتیاط قرار لري. د ریاست امنیت ملي مدیر امنیت شهري نومیږي. یو کس هغه ده او یو کس د مردمی قیام رهبر فراد اکبری نومیږي. دغه کسان یو څه ناڅه ډېر د تحقیق لاندې دي او زیاتر اتهامات دوی باندې راغلی ده
فیضی صاحب. تاسو د دغو کسانو په وړاندې اسناد هم موندلی او که یوازې مشکوکی است په دوی باندې؟
اصلا خدا د ابتدایي تحقیقات دا تقریبا خودلی ده چې دغه کسان یا تلیفوني یا بل سره تماس لرله یا هېڅ کې خپل کارو کې ډېر تالانګاري کړی ده. په دې خاطر هغوی چې تحقیق لاندې دی او د قضیې یو ساعت یو نیم ساعت مخکې دوی یو بل سره تماس هم نیولی ده. په دې خاطر دوی یو څه ناڅه د اتهام زیاتر اتهام لاندې دي.
فیضی صاحب، د ملي امنیت دغه کارکوونکي چې تاسو یاد کړل، دوی له خپلو پوستونو څخه هم لرې شوي دي؟
هو کاملا. دغه تقریبا نه لس کسان ټول د حالت احتیاط په حالت کې راغلی ده. په دې معنا چې دوی خپل وظایف پرېښي دي. دوی په ځای نور کسان معرفي شوی دی او دوی د تحقیق لاندې.
نور تحقیقات کومې نتیجې ته رسېدلي؟ آیا د دې کسانو نه علاوه نور کسان هم تاسو د والي صاحب د ترور په کیس کې نیولي او تحقیقات ترې پیل شوي کنه؟
هو تقریبا څلور کسان نور هم دي چې هغه کې د جومات ملازم او صفاکار دي او قاري ورته وایي د مدرسې شاګردانو له جملې څخه ده او یو کس نور ده. دغه کسان هم د دې موضوع په اړه تحت تحقیق لاندې دي.
او پروسیو کې راته وایي چې دغه تحقیقات به مو څه وخت پای ته ورسیږي؟
کېدای شي تر راتلونکي هفته پورې ان شاء الله د تحقیقات نهایی هغه ځانته ونیسي.
و امریدل چې د لوګر چارواکي وې د ملي امنیت نه تنه کارکونکي د پخوانی والی ارسلا جمال د وشلو په پیخه کې د لاس لرلو په تور نیولي او له هغوی تحقیقات روان دي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د متحده عربی امارات یو هوایي شرکت په افغانستان کې د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې دغه هوایي شرکت به له دوبۍ څخه کابل او له کابل دوبۍ ته مسافر او سوداګریز مواد انتقالوي. د موضوع تفصیل د ابراهیم صافی په ریپورت کې ورو.
ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې د امارات په نوم د هوایي شرکت به د روان میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه کابل ته خپل رسمي پروازونه پیل کړي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار د یاد شرکت له اقداماتو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې نور نړیوال شرکتونه هم په افغانستان کې فعالیتونه ډیر کړي. ښاغلی افتخار د سه شنبې په ورځ د اماراتو په نوم هوایي شرکت ته د جواز ورکولو په غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
نن موږ د یو ستر نړیوال شرکت د پرانیستې شاهد یو. امارات هوایی خطوط یو خاص نوم لري. اماراتو د شرکت د فعالیت پیل به هڅوونکي وي، ځکه په نړیوال تجارت کې ځانګړی نوم لري. دا به نور پانګونې هم وهڅوي، ځکه چې ورته پانګونو ته زمینه مساعده ده.
ښاغلی افتخار زیاته کړه چې د عربي اماراتو د یاد شرکت د فعالیت له پیلېدو سره به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. دا مهال د فلایټ دوبۍ، ترکیش ایرلین، انډین ایرلین او ځین نور بهرنی هوایی شرکتونه په افغانستان کې فعالیت کوي. د اماراتو هوایی شرکت دا مهال د نړۍ 115 ښارونو ته پروازونه لري. د دې شرکت مرستیال خالد سلیم بردین وایي هڅه به وکړي چې شرکت یې افغانانو ته ښه او په نړیوال معیار خدمتونه وړاندې کړي.
د دسمبر په 4مه به انشاءالله امارات کابل ته خپل لومړنی پرواز وکړي. امارات 115 ښارونو ته پروازونه کوي او کابل موږ ته ډېر مهم سټیشن دی چې په دې یو میاشت او 4 ورځو کې به خپل پروازونه پیل کړو. د دې ترڅنګ به هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په برخه کې نور څه هم له ځان سره راوړو. دا کار د افغانستان او اماراتو ترمنځ اړیکې ښې کوي.
په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې له ځینو نورو برخو سربیره د هوایی شرکتونو فعالیتونه هم په افغانستان کې زور اخیسته.
د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې او ایراني چارواکو په جنیوا کې دوه ورځنۍ خبرې مهمې او ګټورې وبللې. ویل چې دواړه خواوې سلا شوې چې د همکارۍ دوام لپاره بله غونډه هم ترسره کړي. نوري اسنوري په ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې او ایران له دوه ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې راتلونکي میاشت به بیا غونډه کوي. دا خبرې چې د اتریش په مرکز ویانا کې ترسره شوې هدف یې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو لرې کول وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مرستیال تیرو وار جوران ته دغه خبرې ډېرې ګټورې وبللې. د ګټورو خبرو اترو وروسته پریکړه وشوه چې بل غونډه به د نومبر په 11مه په تهران کې جوړیږي ترڅو چې د همکاري مخته ولاړه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د اټومي وسلو د مشکوک پروګرام په اړه د خپلو څېړنو په ترڅ کې هڅه کوي چې د ایران تاسیساتو، اسنادو او چارواکو ته لاسرسی پیدا کړي. د ایران حکومت له دغسې فعالیتونو څخه انکار کوي او وایي چې دغه اداوې پر بهرنیو غلطو استخباراتي معلوماتو ولاړې دي. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د هواري لپاره د دې هیواد د حکومت د نوي وړاندیز جزئیات نه دي خبره شوي. د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران نوی استازي رضا نجفي وای ایران او د ادارې د دغه وړاندیز په اړه ګټورې خبرې وکړي. فکر کوم چې د ایران لخوا دغه نوی وړاندیز په وړاندې کولو سره موږ توانېدل یو چې یو نوی باب پرانیزو. نهایي هدف دا دی چې ټول پاتې مسایل هوار شي. په ویانا کې د رواني اونۍ خبرې د هغو خبرو اترو د مخه ترسره کیږي چې په پام کې د نومبر په 10مه او 8مه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په جنیوا کې ترسره شي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني چې د اګست په میاشت کې په کار پیل کړی ژمنه کړې چې د خپل هیواد د اټومي لانجې د هواري لپاره به له لویدي سره خبرې مخته وړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پته ده azadiradio.com. په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په پاڼه باندې د افغانستان او نړۍ مورسی خبرونه او په زړه پورې مطالب او رپورټونه لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو ماما سره ناست یم. دغه دوا بوجه ور سره دی چارمغزو نه ډکی دی. نوز به ماما خپل نوم را ته واخلی دی. کم ځای ماما؟
زه لغمان من ولایت صدرینه.
که نوم دی چی دی؟
عبدالرزاق.
ها عبدالرزاق دغه چارمغز دی کم ځای نه راوړي؟
نه لغمان من ولایت صدرینه میرا الینګار نه.
نو تا خو ټول کړل کنه نه خرڅیږي که څنګه؟
اوس نور نه وخت در چیرته زوال شپه پاتې کیو ما ته ځان رسو.
ها بیا څنګه خرڅوي؟ په دانه خرڅوي، کیلو خرڅوي؟
دانه کی ورکو کیلو گکی کیلو دسه 110 روپے ورکو.
ها او دانے
دانے دلس شپک دانے وس 15 دانے دسه ورکو.
ها بیا کاروبار څنګه دی خرڅیږي درنه؟
کاروبار خار کې حکومت خرڅیږي او زه دې په خاطر زما خرڅوم زه لری د کورم.
ها
بل ځای کې پاتې کیږي پاتې کیږي. زه دې وایم لګردان او دغه خلک په ګرکی جوړا
خراب
دی او چې زردان ورکوم داسې کې نه اخلي په اسانه باندې. کله په خار کې 2.5 کیلو په 1.5 باندې په 110 کوم دي کې مختلف کلکسي سوګي اخر سوګي نه اخر سي
نو خو ورته ماته وای کنه یو څو خو دې مات کړی يم دي
سوګ چې سی وی ګوري بیا اخلي. ها
ها
او کتلې نه یند سي زي
سار ای سي بدی څومره خرج کړی وی
واړه نه دوه منه هم خرج کړی دوه منه.
ها دغه وړو کې چې غږیږي دغه در سره ناز دي جواري خوري دا دې څه دي
دا نه زوي کی
خانو زوي دي څنګه در سره کینه ولې
زه نه راهنمایي کړه سره سترګو تکلیف لرم مازور یم.
ها وو دې تاسو سترګې څه تکلیف لري
سترګې لاس کې مینه تمن وهلی
خاستر یو لاس دی دواړه مین وهلی
دواړه مین وهلی
اوس په ستر کې څه نظر نه لګي
ډېر کم لګ لګا کی
اوس ما ګوري
چې لګ اندازه ما خوش ترې نسم پیژن بلې. ها
یوازې د سیورې غونډې درته ښکاری؟
ها سیورې غونډې
کدا ما سره لاس کې مایک بم نه درته ښکاری کنه د ریکارډر
سم نه ښکاری نه.
ها د کور گزاره دي څنګه ده؟
گزارم شکر ده خدای خپل هغه کی انشاء الله سزمه کوم خدای پګم داد کین سره الله پګم چلی
مشر زوی دې څومره ده؟
مشر زوی نن ده
دا به څو کلن وي؟
بل زوی نه لرم دا تقریبا غاړم خدای څنګه نه کلن وي ان شاء الله.
بس خدای دې در تستر کې نو دغه چارمخت چې خرڅوي یوازې همدا د کاروبار دی بل سم کوي؟
داسې لږ د ناسن هم راوړي هغه هم ورسره خرڅوم بعد وخت
اخلي خلک
اخلي.
نو خپل ژوند کې څنګه یې خوشحاله یې؟
شکر الحمدلله بهر شکر لا دې کفر.
بس خدای مو خوشحاله لرا ژوندې
اوسې.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورې دوستانو د سهار ونی مې بچی کیدونکو دی د دوهمه سهارنې خبري مشلې د وړاندې کول لپاره سید سمی عباس لته سره ده.
تشکر رضوان مراد، شما خسته نباشین. سلام و